ਹੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਟੱਕਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲਡੀ ਸਰਸਰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕੀਆ ਜੇ ਖਗੋਰ ਜਿੰਨ ਕੋਲ ਕਸੰਗ ਚਿਤਾ ਉਸ ਤਪਤਾ ਦਾ ਪੰਨਨ ਰਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਸਰਾ ਦ ਪਖਤੂ ਅਦਬ ਪਹਵਾਲਾ ਵਰ ਸਰਾ ਦ ਪਖਤੂ ਕੁਲਕੀ ਅਦਬ ਪਹਵਾਲਾ ਔਰ ਦ ਸ਼ਾਇਰੇ ਔਰ ਕੁਛ ਕਮ ਅਸਨਾਫ ਦੀ ਦਾਗੀ ਪਹਵਾਲਾ ਬਨ ਤੋਂ ਸਰਾ ਖਤਰੇ ਕੋ ਦ ਦਿਨ ਅਲਾਵਾ ਦ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਔਰ ਅਦਿਬਾਨ ਔਰ ਕੁਜਤ ਔਰ ਦਾਗੀ ਪਕਾਰ ਦਾਗੀ ਪਫਨ ਬਨ ਹਮ ਤੋਂ ਸਰਾ ਮੰਗ ਖਬਰ ਤੇਰੀ ਕੋ ਮੰਗ ਤੋਂ ਸਰਾ ਦ ਟਪੀ ਪ ਮੌਜੂ ਬਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਭਾਗੀ ਕਿ ਮੰਗ ਤੋਂ ਸਰਾ د ټپې په جوړه خبره کړې ده ور سره مو د سره د ککړي غاړو په جوړښت باندې خبره کړې ده دغه شان د سرپدي دواړو چې کوم اولسي اصناف دي د دې په مضمون هم د سره خبره کړې ده د دې په تاریخي اهمیت هم د سره خبره کړې ده بیا مو د سره د چاربیتې په حواله باندې درې تفصیلي پروګرامونه کړي دي پای کې د چاربیتې چې کوم جوړښت دی د هغې په حواله هم در سره خبرې کړې دي د چاربیتې په قسمونه هم در سره خبرې کړې دي خو داسې وخت نه موږ تاسو سره د غزل په موضوع باندې خبرې کوو او په غزل کښې موږ تاسو سره د غزل په جوړښت د غزل چې کوم لوازمات دي په دې ټولو در سره خبرې کړې دي خو نن سبا موږ تاسو سره د شاعرانو ادیبانو چې کوم جون دی کوم هغه شاعران چې څوک غزل لیکي خصوصا د هغې د جون په حواله باندې تاسو سره نظر شریکوو موږ سره زمونږ درې واړه درانه خواږه محترم مېلمانه ډاکټر محمد اقبال صاحب ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب او ډاکټر یار احمد بهمون چې درې واړه په پروګرام کښې موجود دي زمونږ د نن شاعر دی زبیر حسرت اول بورځ خپل لومړي مېلمه محترم ډاکټر محمد اقبال صاحب له د هغې نه بله نظر اخلو چې هغې در سره د زبیر حسرت په حواله باندې څه نظر شریکوي ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کښې پخیر علی وی
مردان بانڈی چم کے سید الکونین پکور کے دیکھے نکو نم عبد الحمید دے پلار اول کے پخیش چکے اسے دا ہلو یو خبر سپینو غوام جی دا او دا شلم تاریخ چې کوم دی نو دا د دو ایکچوال پیدایش دی دا اگست میاشت خو په کاغذونو کې د دو چې کوم دی نو سوارلسم اگست لیکتے کاغذونو کې د اسکول په کاغذونو کې یا په سندونو کې سوارلسم اگست لیکتے دا استادانو ولا یعنی سوارلسم اگست کړی دی جی پلار یا اول په خیشکو کې اوسېده وروسته یې کډه مردان ته راوړېده پرایمري سبق یې په مسلم پرایمري سکول تورو چوک کښې ویلې دی تر نهمه جمعته پورې سبق په ګورمنټ هائی سکول مردان نمبر تین کښې وویل خو لسم جمعات یې پاس نه کړو پلار یې غریبۍ له کبله خرچه نه شو برداشت کولی لسم یې په پرایویټ توګه پاس کړو زبیر یو صرف میټ سړی دی هغه ایس اے ڈی اے ایم اے ټول امتحانونه په پرایویټ توګه پاس کړي دي البته یو لسم جمعات یې د خیر آباد تعلیم نه پاس کړی دی یعنی هغه یو واقعه څه داسې بیان کړې ده چې موږ د بسونو په چتونو باندې تلو را تلو یوه ورځ زمونږ د کالج یو ملګری د بس په چت نه را ولوېده موږ بس مات را مات کړو هلک موږ هسپتال ته ورسوو هلک چې کله به هوش شو ډاکټر تپوس وکړو چې کوم ځای دې خوږېږي هغه ویل چې بغداده د هلک مقصد و چې په بغداده کښې د بس نه را پرېوتی یم زبیر په قلندر محمد باندې انسل کړی دی خو څه د قلندر صاحب دشمنان ډېر وو او څه د زبیر په خپل خوی باندې ګران دی زبیر لس اته کاله د انسل سند لپاره کړولی شوی دی یعنې ډاکټر زبیر ډېر تازه سړی دی هغه یو ځل حواله ورکوله هغه تاریخ مرسا صفا او عبارت په هغه شان بیانول شروع کړو چې څنګه په کتاب کښې لیکتي په یاده باندې تر کومه د زبیر د کتابونو خبره ده زمونږ دا دوه شاعران او ادیبان یو ډاکټر زبیر حسرت او بل حنیف خلیل دومره دودنویسه دي چې دودوی د خپلو د کتابونو ډېرو شاته کښېنولی شي نو نه ښکاري د زبیر چې کوم کتاب چاپ شوی دی ما ته یې بزري ایډاک رالېږلی دی ما سره د هغه کتابونو کافي پنګه ده زبیر شاعري تحقیق تنقید افسانہ ناول خاکے پہر سے بن لاس بن گئے مشاعرے کے غزل نظم اور سندر ادھر والے خلی تھی زوبیا تعلق تو مردان سر دے وہ غزل تو مردان دا غزل نہ متاثر نہ دے آگا تو کلندر سے ذکر چاہ اگر دیر وقت کلندر سے صحبت کے تیر کڑے دی شاعر دا کلندر سے مشہور صاحب زیادہ فیضی دے اور غزل کی دا سربن ہنری کڑے وڑا خرگن دی دا غزل دا نمونے پہ تو ربور ہے اسا کے رانا رخ سے کپلار کے رانا رخ سے اسا کے رانا رخ سے کپلار کے رانا رخ سے اشنا لکا معصوم پڈک بازار کے رانا رخ سے ہلو لزم شیرا پور تھا لزم شیرا پور تھا پلیموں کے مشلوخ کے دمین عجیبہ واندی اظہار کے رانا رخ سے ملاقات انتظار کرانا رخ سی یا زشم حسن کورا یا بدل پیمانے سے یا زشم حسن کورا یا پی ودر پیمانی شوی خیست پا خزان کی کبہار کی رہن رک شوی حسرت اوس دی چتا چتا اولا تنون سشوی دی چا دا مست استرگو غزلزار کی رہن رک شوی پا غزل کی دا وطن کام پختو معاشرتی مسائل دا طول مدی شی خوزیاد زوری کی کم دی اگر پا رومانیت باندی او پا حسن جمال باندی دا یو څو شعرونه وګورئ چې کومې لکه خپل وطن یا پښتونخوا لپاره ویلي دي دا تکه توره شپه ترغمې زړونه پکې ریږدي دا تکه توره شپه ترغمې زړونه پکې ریږدي څادر په پښتونخوا د ماتم دی څراخور دی دا څوک دی چې زمونږ په خوله یې ایښي دي لاسونه زیرزن مو په مخونو د شرچم دی څراخور دی جنت جنت وطن دوزخ کڑے دے سجی گی یو اور پا جندانا دے جہنم دے چرا خور دے تکر سے دا یو بل غزل چیزا ما خوختے دا او پورے ادری گا چیزان خورلد را تول کما ادری گا چیزان خورلد را تول کم نو درزم کنا تاو چیزا احساس دا غنو شپول کم نو درزم کنا اما تا ناری مو ہوئی چرا شاہ و رازا کنا ذہن او زرگی چلد پتور کرم نو رازم کنا ستا جولائی دیدن بسکم ستا جولائی دیدن بسکی روڑم تا تا تو آیا اخپل دوارا سترگی چکت کورب کرم نو درزم کنا زل چی سترگی شنڈی او خالون روز خارون استا دا جوند رنگونا چی طول کرم نو رازم کنا اختا دی اینایو خکولو استاد هنائی منگول سری او بو بس سس کما جوڑ چی ورتا لپی نا کنڈول کم نور اعظم کنا چکر سے بو زبیر حسرت جن سندر کی کمیدی آغا دی ریڈیو پاکستان پی خور نا نشر کی گیا خدیر مشوری دی فراغو کی او سندر ادا سلا پلونجین با دیو ہم پی مرد کما جانانا تناولی لمانا جانانا بلے سندر دا وگما وگما دا گولاب نغما نغما دا رباب دا هواگان و سر روائل و تم دا خریستون و پو ورشو خوارشو دا دون دا کلمینی پاواز دا خس سندر دا دا یو غزر چی کم دینو آگا دی دا یو غزر دیم دیر مشہور دی دا گل پا کتوری کی هم دا جام پا آئینہ کی دا اخپل کتاب دا چی کم دینو گل پا کتوری کی هم ورکڑے ہو او دا کتاب چې کوم دی نو هغه ما څخه موجود دی د ګل په کټوري کې نو حضرت کوم دی چې هغه موږ دا ویل شو چې هغه یو ښه شاعر دی او په ګاو او خونو باندې د هغه لاس او په تحقیق او تنقید په دې ټولو سوچونو باندې هغه لاس بر دی او خدای دې ولې ژوند ورکړي زموږ ډېر ښه مرګلی دی
ډېر مهرباني ډاکټر صاحب ډېر مهرباني خوشاله اوسې تاسو د ډاکټر
محمد اقبال صاحب نا د ډاکټر زبیر اسد د جن په حوالہ او د کار په حوالہ باندې خبرې وره دي ورزو خپل ټول ښه محترم ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب او دا جن له نظر خو چې غیر سره د ډاکټر زبیر اسد د جن د فن په حوالہ باندې څه نظر شریکي ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خیر علی وي
یا مننه ټکر سے خوشاله اوسه جی
ډاکټر صاحب د جن غټه غټه خبرې ته او چې ډاکټر زبیر اسد په حوالہ باندې ډاکټر محمد اقبال سے پوښتنه څه نظر پر تاسو سره کوي تاسو په پورته رو ملا کتنی شي ور سره هم خبرې شي موږ سره هم ملا کتنی شي دي زما په دفتر ته ډیر راغلي دي ډیر نه څه پاتې شي دي خو مزیدار کسو د خالق ته څه نظر پر تاسو سره کوي
ډاکټر صاحب زبیر اسد سره خو ملاقاتونه ناستې پاتې داسې عموما نه دي شوي ډېرې خصوصي شوي دي زما سره ډېر ذاتي تعلق هم دی او زما سره کورنۍ هم تعلق دی او زلمي هم داسې هم شوي دي چې هغه واړه ډاکټر صاحب زما آواز سم راځي
او هو ټیک راځي بالکل
نو زه دغه کور ته تلم زما کور ته راغل دی خپل ماشومان سره وړو سره رزبې تیر کړی دی زما کور سره ذاتی تعلق دی او کورنۍ تعلق هم سره دی او موږ خبرې دی هغه په ادب باندې کوو بلو په موجوده وخت کې زموږ چې کوم موږ سره چې کوم شاعران دي کوم ادیبان دي کوم نقادان دي کوم محققین دي په موجوده وخت کې که زه دا وایم چې موسی کې د سر چې کوم دی باندې پاهو کې یو زبیر اسد دی نو تاسو په دې دا وایم چې د ذاتی تعلق په داوی نه وایم چې د هغه د کار په داوی وایم ډیر اړخي شخصیت دی ډیر اړخي شخصیت دی نو د زبیر اسد شخصیت داسې اړخي شخصیت دی چې عموما داسې ده چې ذکر سره یا اکتساب سره دا شخصیت نه جوړیږي دا یو پیدایشي وي دا صلاحیتونه خدای هغه ته فطرتي ورکړي وي دا قدرتي وي دا د هغې په د شخصیت برخه وي چې هغه را پیدا شي او دا د هغې په جنس کې دا څیزونه شامل وي نو بیا هغه ځلا عمومي مطالعې سره مشاهدې سره د ژوند تجربو سره او د قلندر مومند غوندې د ادیب صحبت سره خو دې پیدایشي طور باندې یو شاعر دی یو نقاد دی یو ادیب دی او یو محقق دی د ادب په ګڼو شعبو کې دې کارونه کړي دي او لیکیا دې کوي داسې شعبه به د ادب نه پاتې ټکر سي چې کم کې به زبیر اسد کار نه کړي او یا به اوس نه دي یا هغه به کار نه کړي خبره دا ده چې په تیرو پروګرامونو کې دا خبره مونږ کړې وه عموما محمود صاحب دا خبره راچللې وه چېرې د یو شاعر معیار دپاره دا ضروري نه ده چې هغه د ډېر کتابونه چاپ کړي او خبره هم زما خیال ده چې د زبیر اسد او د قلندر صاحب په حواله داسې محمود صاحب کړي زموږ ډېر ادیبان داسې دي ډېر شاعران داسې دي چې هغې به ډېر کتابونه چاپ او خبره دا چې هغه هغه ژبې ته هغه ادب ته اغه تحقیقه اغه تنقیدته اغه سمره وده ورکی اغه کې سمره اغه نوی رجحانات پیدا کړي اغه کې اغه سمره اضافه وکړي ډېر کم شاعرانو په نصیب کې دا اضافي او دا رجحان سازي چې اغه رسېدلي خو زه ډېر سره دا چې دی کوم دی چې ته چې د ادب په کومه شوبه کې کار کړې دی د په کومه میدان کې کار کړې دی نو اغه کې به معیاري اضافي چکه کتابونه ډیر چاپ دي خو ډیر معیاري کتابونه دي اقبال خان وایي چې دغه کتابونه چې چاپ شي ماته په ډاکرا لیږي زه خدای دوا دی باندې څنګه غنم چې دې چاته په ډاکر کتاب نه را لیږي بلکې درې دی باندې یو زمو مغموم شه ماته یو زب کتاب را لیږل چې هغه به ترما وخت نه وکړ نو غره وبې نور مغموم شه او مغموم صاحب او زبیر اسد او حنیف خلیل دی چې تا کتاب نه دی بلکې زبر دمره وې ما چې ما ته کال ټیک نه دی یاد خو زما خیال دی چې کال 2015 یا 14 زبیر اسد یو ناول چې اپ کو اور دا یو وړکی ناول دی زما خل صد یو نیم سل صفحې د دې ناول دی اور نو دا اور ناول چې دا مساویده یې ما ته ولېږله وویل چې ته په دې لیکل وکړه نو ما په هغې لیکل وکړله نو ما زبیر افسر ته هغه لیکل ولېږله ناول هم چاپ شو مارکیټ ته هم راغی څه ملګرو ته به یې هم ورکړي خبرې مبرې پې هم وشتې تبصرې هم وشتې خو ما ته زبیر افسر ناول نه راغی یو کال نه پس پېښور کې ما ته سره ملاقات شو نو ما ورته وی ما حسرت صاحب هغه ناول خو د بیا غسل په کار وي خو زما کې لیکو دا زموږ یو روایت هم دی او یو اخلاقي بنې هم یو فریضه جوړېږي چې چا په کتاب لیک کړي نو هغې ته خو یو ناول ورکړي یو کافي ورته ورکړي وي چې ما تا ته نه دی را کړی ما نه وي داسې نه کېږي ما دغسې شوي ده وي بس زه رالېږم تا ته ما ښه نو بل کال چې بیا پېښور کې ملاقات شو نو ما حسرت صاحب دا خو په دوه کاله لاړل هغه ناول خو ما ته میلاو نه شو نو بیا چې دې څه منډه را منډه وکړه څه ځای نه راپورته کړو ما ته یې راکړو لکه دوه کاله پس چې په کوم ناول باندې ما لیکل کړي وو هغه ما ته زه ډېره سر کړه کړو اقبال خان خو ډېر خوش قسمته دی ډېر بختور دی چې زبیر سره دې ته په دا کتابونه را نو ما وی اقبال خان چې کوم د زبیر سره ته دا یو خوبي ځان لپاره بیان کړه چې ما ته کتابونه لیږي نو دا خو مونږ ته د سهار بانک کې ماشو غواړم ووي دا خو خبره ټیک نه ده خو هغه چا وی چې د سهار بانک کې ده نوي واورېده نو دا خو اقبال خان نوي واورېدله نو دا خو یو جمله معترضه جوړه شوه او دا به مونږ زبیر سره ته تپوس کړو چې دا اقبال خان چې کوم دی چې دې ته وګا ته دومره لرې ته دې ته په ډاکي کتاب دی شي نو مونږ ته ولې نه شي راتلی نادان دوست نه هوښیار دښمن خلې نو هغه معنی باسونه کېدی شي په هغې معنی تنقید کېدی شي په هغې معنی رای ورکېدی شي خو په هغې معنی دا خبره په ګرانه معنی کېدی شي چیرې دا څه غیر معیاري کار شوی دی دا 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 خبره به ډېره په ګرانه معنی کېدی شي بلکې اړو کېدی به نه شي هغه ترجمې هم کړي دي دا تېر کال زما شل دی څه کال دوه مخکې د هغې یو ترجمه ما وروسته هغه د قصیده برد شریف عربی نه په پښتو کې ترجمه کړې ده نو هغه بیا کوټه اکیډمي ته ورکړې وه نو په دې خو خوشاله هم چې د قصیده برد شریف چې کومه ترجمه ده دا خو د هم کړې وه اخون دروازه هم کړې وه په مخزن الاسلام کې هم ده نورو شاعرانو به هم څه وخت تر وخته کړي خو زه بیره سره چې کړی و خو لیک په دې نو هم خوشاله چې دا پښتو اکیډمۍ کوټه نه چاپ شوه ډېرې وجه دا ده چې زموږ پښتو اکیډمۍ کوټه چې ده هغې خپل د کمپوزینګ فارمیټ دا ایښی دی چې هغې په افغاني املا کې هغه کتابونه چاپ کړي نو هغه په لوستو کې لکه داسې عجیبه غوني دي دی په ځای به دی لیکلي او داسې په هغې کې د واحد جمع موږ ته ډېرې مسلې دي خو دې نه پته لګي چې زبیر چې کوم دی هغه په عربۍ هم پور لري دا یو لویه خوبي ده هغه فارسي هم پوهېږي دا هم یوه لویه خوبي ده هغه اردو هم ښه پښتو نه اردو او اردو نه پښتو ورته ښه سهولت سره هغه دا ترجمې کوي او پوهېږي دا یې هم یوه لویه خوبي ده څو وخت کې مونږ دا ګورو چې یاره زبیر اسرت شاعر ښه دی که محقق ښه دی که افسانه نګار ښه دی که هغه ناول نګار ښه دی دا دومره شعبو کې هغې کار کړی دی چې مونږ به بس په لنډه به دا وو چې هره شعبه کې چې کار کړدی نو معیاري کار کړدی او یو نوم یې پکې پیدا کړدی هغه نه د ادب یوه هم شعبه نه ده پاتې ګران موضوعاتو باندې هم کار کړدی لکه د خو یو کتاب دی د خوشحال خان تاریخ ګوئی نو تاریخ ګوئی چې کومه ده په دې پوهېدل د ابجدو حساب په دل دا ځان له وې دم دې دا ځان له فن دې نو په دې هغه سړی کتاب لیکل شي هغه دې لیکل شي چې کوم د خوشاله غ تاریخ وې پوهیږي نو پاره دې کو نه کړی د دې د انفر فراتا یاد نه دي د دې دی پی ایچ ڈی چې کومه مقاله ده نو هغه دوست محمد کامل ده نو دوست محمد کامل او قلندر مومند دا د خوخي محققینو د خوخي دیبانی د خوخي نقادانی
د ټولو پښتنو د خوخي نقادانو او دیبانی د ټولو پښتنو
دیبانی
پر شک بالکل.
نو زبیر اسرت چې کوم دی هغه یو خبره ده، اقبال خان د هغې په خوی بوی باندې خبره وکړه چې په طبیعت کې داسې ناکراری غوندې ده، یا زه به ورته دا ووایم چې داسې لاوبالي غوندې ده، یا زه به ورته داسې یم چې داسې ازادي غوندې ده چې څه په زړه کې نشي ساتلی، چې څه په زړه کې بس هغه په خوله به وي او هر ځای کې به وي، هر محفل کې به وي. نو په هغې تر نه ځینې ملګري چې کوم دي هغه تر نه لږ خفه وموي. ځینې وخت کې په تېر کال مغموم چې بوم په سټیج ناستو پېښور کې په دې پښتو اکاډمۍ کې مونږ د هزارې ادیبانو د پښتو اکاډمۍ هزارې لخوا د امیش خلیل په درناوي کې یو پروګرام کړو، هغې ته هزارې ایوارډ ورکړو. نو اوس هغه د امیش خلیل په درناوي کې پروګرام دی، په هغه باندې خبرې کېږي، مشران پکې ناست دي، مغموم چې بوم په سټیج ناست دی. نو زبیر اسرت پکې یو ځای کې راپاڅېدو، نو هغه وایي چې یاره زما هم بس په دې اکاډمۍ باندې دا اعتراضونه دي، څه خبرې وکړې؟ ما ورته وایم ډاکټر صاحب ته کښېنه، ته اوس مونږ ازادي نه راغلو دلته کې د امیش خلیل په درناوي کې پروګرام کوو، دا ستا پکې کومه موضوع ده چیر کړه کنه؟ ته کښېنه، دا خبرې به بیا وروسته کوو. نو دی چې کښېناستو، نو ورسرې چې بیا خوا کې کوم کس هغې ته وکتل، داسې مسکی شو. نو زه پوه شوم چې یاره زبیر اسرت کوم ډېر هوښیار سړی دی، خو ساده دی. دا ورسرې چې کوم کس ناستو، نو دا خبرې ورته دې خېلې وې، ډېر رانېخ کړو. نو اوس دغسې پروګرام کې به راپاس، زبیر اسرت کې به یو پروګرام کې به راپاس، چې به اعتراضات شروع شي. او دا کله چې په پېښور یونیورسټۍ کې د پی ایچ ڈی ډیفینس ټی وی، د ډیفینس ټی وی دا ډیګري اغوستلو په وخت کې دا یو زباني امتحان وي، په دې کې ګڼ سکالران ناست دي، نو هغوی لکه اعتراضونه کوي. هغه سکالر معنی څوک چې پی ایچ ڈی په کوم ټاپک کې چې پی ایچ ڈی کړي وي، نو په هغې مختلف نکاتو چې تی سوالونه پې کوي، وضاحتونه غواړي، اعتراضونه پې کوي. او دا پی ایچ ڈی سکالر چې کوم دی، دی هغې ډیفینس کوي، دی خپل د موقف دفاع کوي. نو زبیر اسرت چې په کوم ډیفینس کې لاړ شي کښېني، نو په هغه سکالر خولې ماتې کې دی، ځکه چې دی خو ظالم د هر یو ټاپک نه خبر دی، د کلاسیک نه خبر دی، د جدید ادب نه خبر دی. هر یو شاعر لسته دی، هر یو دور لسته دی، او د هر یو دور خصوصیتونه خبر دی. نو د بغیر تیاری نه، د بغیر تیاری نه به داسې به نوکات به راپورته کړي چې په هغه سکالر به خولې راولي، هغې ځای پورې به چېرته هغې سوچونه نه کړي. هغې به څه سوچ دي؟ هغې چې کوم هغه نگران دی، استاد دی، هغه چې ورسره ناست دي، په هغې به هم خولې راولي. نو دا هر څه ځکه چې د هغې مطالعه ده، او مطالعه هم وسي ده، او بل محنتي هم دی. زه یو واقع بیانوم، زه ناڅاپه داسې اسلام آباد نه رالم پېښور ته. نو په دې کیسه خانه کې د زبیر اسرت ناڅاپي زما په مخه راغی، دوا سلام شو، زیونی سره مزت خو ناڅاپه رالی، خو بس کار خبرې به کوو. نو د یونیورسټي بوچ ایجنسی ته څه دننه بوتلم، نو میا صاحب ته وویل چې یاره د سړي پورې زما کار دی، مونږ دننه چرته کښېنو. زه لاړلم کښېناستو، د دې په لاس کې یو تیله ده، او هغه ډکه د پکې څه پلندې پرتې دي. نو په هغې ورځو کې دی په یونیورسټۍ کې یو درو کالو دپاره تلم، او په مردان یونیورسټۍ کې. نو دې کوشش کوو چې په دې یونیورسټۍ کې زه ایم فیل او پی ایچ ڈی شروع کړم. نو ای جی سی یو فارمیټ را کړی چې په ایم فیل کې به دا مضامین لولوي، او په پی ایچ ڈی کې به د ریسرچ نه مخکې به یو کال دا مضامین لولوي. نو دې چې زه به کوم مضمون لولم، او هغې کې به کوم کتاب زه ریکمند کوم، او کومې ټاپک کې به ایږدم، دا سیزونه دې لیکل دي. دا پلنده د دې په هغه تیرای کې ده. نو راغې ما ته وي کښېنه، وایي ته هم په یونیورسټۍ کې څه بی ایس می ایس او بی ایم فیل او څه داسې دا کورسونه مورسونه جوړی، لږ دا وګوره ما چې دا کار کم کړ دی، په دې کې به سرایه راکړي. نو اصل مې سوچ کوو چې دومره یو خواریکښ سړی چې د یونیورسټۍ کار د هغې په تیلای کې دی، د هغې په ترخ کې دی، په پېښور کې ګرځي، او چې زما غونې کامل مسړی وګوري، وایي کښېنه دا وګوره کنه، په دې کې ته ماته سرایه راکړه. یو خو هغه یونیورسټۍ پروفیسران دي چې د یو پروفیسر باره کښې مې اورېدلي وي، هغه چې یونیورسټۍ کښې ناست وي، کمرې بندې چا سره میلاوېږي نه، نو ما یې څه وجه ده؟ نو یاره خو ټیک ده، یاره زنانه ده خو چې یونیورسټۍ کښې ده، او نوکري کوي، شاګردان به راځي، پروفیسران به راځي، او هغه سره به میلاوېږي. نو هغې وایي چې نه، هغه نه څکې څوک سوال وکړي، نو هغه بیا داسې زره ګډه وډه شي، نو ده دپاره هغه کمره بنده ساتي که نه. نو یو خو داسې پروفیسران دي زمونږ په یونیورسټو کښې او په کالجونو کښې، او یو د زبیر اسرت غونې خلک دی چې د ایم فیل او د پی ایچ ڈی هغه کورس ورک، هغه مسودي چې دي، هغه په تیلو کښې هغه ځان سرې ګرځوي. د یونیورسټۍ کار چې دی، هغه هغه په کور کښې کوي، هغه هغه په بازار کښې کوي، هغه په لارې کښې کوي. نو دمرا هغه خپل پیشه سره خپل هغه کار سره خپل هغه علم سره هغه دمرا مینه درلو والا سره دی. داسې خلک پرې دي وسطو کې پکارو، داسې خلک پرې اکیډمو کې پکارو. زه هغه په کالج کې دی، کالج کې دي کوي، هغه محنت کوي، هغه لول کوي، خو ماته هسې د اردو د یو لوی ادیب د شاعري یو خبره یاد شي د پروفیسر نذیر احمد صدیقي. هغه له چا په انټرویو، هغه په علامه اقبال اوپن یونیورسٹی کې، هغه ملازمنو په علامه اقبال اوپن یونیورسٹی کې ڈسٹینس ایجوکیشن دے، فاصلاتی نظامی تعلیم دے، کلاسونه نشته، شاگردان نشته. نو هغه نه چا تاسو کوی چې څنګه ستاسو یونیورسٹی نو غری څنګه ده، نو هغه ویل چې لس دولس کس مې پکې ضایع کړل. مطلب مې دا و چې زما د علم نه به څوک څه فائده واخلي. زه د یو کلرک په حیثیت باندې فایلونو ته ناست یم، اساینمنټ راځي او هغه ګورم، شاګردان نشته. زه ډېر اسرت ونی استادانو نه چې کوم زیونو کې موږ فائدہ غستل پکارو، نو شاید هغه څه فائدہ نه دا غسته شي. زموږ ډېر استادان دي، ډېر محنت کوي، ډېر خواري کوي، ډېر لولي، خو هغه څه لولي چې سدي کورس په هغه کتاب کې لیکتي هغه لولي، هغه هغه تنقید لولي چې کوم تنقید بل چا کړی دی، کم تنقید چې کامل صاحب کړ دے، کلندر مومن کړ دے، یار محمد مغمون سے پچا تنقید کړ دے، او هغه سے لیکل دی بس هغه پروفیسران چې دین هغه به هغه تنقید ولي. لکه خپل دی خو یو نقطه نظر پکې نشته، خپل پکې رائے نشته. خو زبیر اسرت هغه استاد دی چې دې د نورو تنقیدونو د نورو نقطه نظر ولولو سره سره خپل یو نقطه نظر تا او هغه شاګرد لا پوه کول شي، هغه ورته آسانول شي، هغه خ هغه ته یو لار خودلی شي. زه دغه چې ټول کارونه چې زه ګورم، بیا دغه شاعرۍ ته راځم، اقبال خان په شاعرۍ خبرې وکړې چې د مردان دی، خو په غزل کې د مردانو دی چې هغه اثر نشته. دا خبره ټیک ده. زبیر حسرت غزل چې دی هغه یوې خاورې پورې، یو ځای پورې، یو تحریک پوری، یو فکر پوری هغه محدود نه دی ساتلی. د هغې غزل غزل دی، او د ځینې شاعران زموږ داسې دي لکه زبیر اسرت چې دی په غزل کې چې کومه موضوع راخلي، دی چې کوم موضوع بیانوي، نو هغه داسې راکوس کې دی غزل ته، هغه د غزل سانچې ته برابر دی، هغه د غزل مزاج ته برابر دی. هغه که هر قسمه لفظ دی، هغه که هر قسمه موضوع ده، هغه په غزل کې بیا اوپر اوپر اجنبی او ناشنا نه لګي، هغه د غزل برخه جوړ شي. نو دغه غزل چې کوم دی هغه کومه بیا دغه سي رجحانات شمارو، یا تحریکات شمارو، یا فکری اړخونه شمارو چې را پدې کې رومانیت هم دی، او پدې کې ترقی پسندی هم ده، پدې کې قوم پرستی هم ده، پدې کې مقصدیت هم ده، پدې کې منظرنگاری هم ده. زه هر څه چې موږ شمارو نو دغه په یو نه یو غزل کې به د ټولې خوبیانې یا غالبه خوبیانې به هر غزل کې به دغه وي، او دغه د غزل فکر چې کوم دی هغه یو پوخ فکر دی. یو غزل لای راځم، د ځان له کور، ځان د شکور او ځان له اور کیسه ده. د ځان له کور او ځان له شکور او ځان له اور کیسه ده. حسرته دا د پښتونخوا د هر یو کور کیسه ده. د ځان له کور، د ځان له شکور او ځان له اور کیسه ده. حسرته دا د پښتونخوا د هر یو کور کیسه ده. او ستا سر دې مات شي او هغه دې کجاوه کې کینی، ستا سر دې مات شي او هغه دې کجاوه کې کینی، فرهاد دا خوشی دی نه ته د پیغور کیسه ده. ستا سر دې مات شي او هغه دې کجاوه کې کینی، فرهاد دا خوشی دی نه ته د پیغور کیسه ده. او تا چې کولو حکایتو د لیلا د مجنون، تا چې کولو حکایتو د لیلا د مجنون، زه چې کوم د یوې سرتورې او سرتور کیسه ده. تا چې کولو حکایتو د لیلا او مجنون، زه چې کوم د یوې سرتورې او سرتور کیسه ده. او اوس د احساس کیسه کوم چې یم تریور کې ولاړ، خپل د احساس د لاسه په اور کې ولاړ، مفهوم دا دی اوس ته احساس کیسه کوم چې یم په اور کې ولاړ هغه به بیا شي ستا په ما د مینې پور کیسه ده هغه به بیا شي ستا په ما د مینې پور کیسه ده او کیسه خانه ده که حسرت د ژوندون خاریه کیسه خانه ده که حسرت د ژوندون خاریه دلته د هر کردار په شونډو سوی سکور کیسه ده زبیر حسرت په غزل کې چې تلمیح دی نو دا د تلمیح هغه داسې نه استعمالوي چې یو خپل یو شعر کې یوه خوبي پیدا کولو لپاره ارادتن یا په شعوري کوشش یا خوند پیدا کولو لپاره هغه تلمیح استعمال کوي بلکې هغه تلمیح په هغې باندې هغه شعر راولي نزول کوي پې یا د هغه تلمیح په وجه باندې هغه شعر هغه نه جوړېږي او هغه شعر هغه برابروي د هغې په شاعرۍ کې تلمیحات داسې ډوب غونې دي ډېر ډوب غونې دي او ډېر معنی خیزه دي هغه ډېر معنی خیزه دي
خصوصا دا تاسو چې کوم غزل وې د دې ډول بې شعر نه دی په دې کې ډېر لوی کمال دی دا مطلع نه وه ډېره چې په طریقه باندې دا کوم دا ماحول چې دی په ډېره ښکلې مزیداره طریقه باندې او په ډېره
دا اوس کومه خپل پښتونخوا ته ګورو خپل قوم ته ګورو خپل قومي نفسیات ته ګورو او نن چې کوم قومي حالات کې هغې ته ګورو نو په هغې باندې یوه دا یوه بلیغه استعاره ده دا یوه هغې ته اشاره ده او دا په هغې باندې یوه ډېره شاعرانه تبصره ده زه دا شعر تاسو خوښ کړو زه بیا ویم د ځان د کور د ځان د شکور او ځان د اور کیسه ده حضرت دا د پښتونخوا د هر یو کور کیسه ده نو په دې کې د هغې او د هغې اوس که ګورئ په ظاهره دا د طنز او د تنقید د زمرې یو شعر دی مضمون یې د طنز او تنقید دی خو بیان یې غزلیه دی په دې بیان کې یو درد دی په دې بیان کې یو سوز دی په دې بیان کې یو حسرت دی په دې بیان کې یو ارمان دی چې کاش داسې نه وي داسې چې زه ویم او څه چې دي کاش چې داسې نه وي نو دا غزل دی چې مضمون هر څه خو چې ته د غزل هغه دلسوزي سری د غزل هغې حسرت سری او ارمان سری وایي نو څومره د طنز او تنقید شعر دی خو څومره درد او افسوس سری ویل دی د ځان له کور د ځان له شکور او ځان له اور کیسه ده حسرت دا د پښتونخوا د هر یو کور کیسه ده نو غزل چې کوم دی دا خو مونږ ویلو شو چې هغه د غزل شاعر دی خو چې بیا د هغې مونږ کوم نظم ته ګورو د هغې نظمونه دي چې کوم دي هغه د عامو شاعرانو چې کوم غزل ګو دي د هغو د نظمونو نه په دې حوالې زه ویمه فکر په حوالې خو هم مختلف دي خو د فن په حوالې داسې مختلف دي چې دا نظم د یو یونټ په شکل کې وي د یو اکایي په شکل کې وي چې بره نه کومه خبره شروع شي چې دې کوس لکه سم چې څوک خپل منظر ته نیغ په لارې روان وي چې دې نیغ خپل دی هغه د نظم هغه انټرسي چې په منځ کې ډېر اخوا داخل دې خو داسې نه شي چې ډېر اخوا دې خو لاړ شي او بیا واپس خپلې لارې ته راځي نو لوستونکي چې دې ګډوډېږي نو عام شاعران چې دي هغه په غزل کې چې بره نه څه خبره شروع کړي نو پکې به خپل داسې څه نفسیاتي او کیفیت په بیانوي او داسې بس هغه اندروني پیچدي یعنې بیانوي چې هغه لوستونکي باندې به سر وګرځي چې داسې څه ویل غواړي ابلاغ یې نه کېږي مفهوم یې نه واضح کېږي خو د حسرت غزل چې دی د زبیر حسرت چونکې هغه پوهېږي چې غزل څه دی او نظم څه دی هغه لویه خبره دا ده چې هغه پوهېږي نو بیا هغه غزل داسې د یو یونټ شکل کې لیکي چې هغه پکې غیر ضروري تفصیلات او اخ دې خو هغه پکې ترکونو ته نه رادانګي او ډېر ښکلی غزل وي یاره کال 2000 زه د زبیر حسرت د نظم ګوي یا د هغې د تحقیق یا په ادب باندې چې د هغې کوم نظر دی د هغې کومه مطالعه ده د هغې کومه مشاهده ده د هغې زه یوه حواله راکوم په کال 2002 کې طاهر افریدي خدای دې ورته صحت ورکړي هغې خپلې د رسالې جرس نظم نمبر چاپ کړو د کراچۍ نه نظم نمبر چاپ کړو ډېر زخیم نظم نمبر دی داسې نمبر څنګه چې هغې د جرس د پښتو غزل نمبر چاپ کړو او څنګه چې د نظم نمبر چاپ کړو داسې نمبر یې زمونږ په پښتو ادب کښې د هغې مثال نشته. جرس نظم نمبر چې کوم دی دا څوارلس سوه او څلور دېرش مخونه دي، څوارلس سوه څلور دېرش مخونه. په دې کښې دوه زره دوه کښې چې څومره زمونږ ادیبان ژوندي وو دي هغې ومه، او ځینې چې زمونږ ادیبان مړه دي دي هغې هم په نظم باندې چې کوم مضامین وو هغه په دې کښې شامل دي. او په دې کښې د لوی لوی ادیبانو مضامین شامل دي. په دې کښې د امیش خلیل مضمون دی، عبدالرحیم مجذوب مضمون دی، په دې کښې د عبدالشیرزمان تایزۍ مضمون دی، سعدالله جل برق مضامین دي. او دې ګڼه چې اولنی مضمون چې دی په دې ګڼه کښې هغه د زبیر اثرت او د هغې نوم دی قدیم او جدید نظمونه صنفونه او هیتونه. نو چې د څوارلس سوه څلورو دېرشو صفو نظم نمبر چاپ کېږي او دا ځینې نومونه ما تاسو ته د سینیئر لیکوالانو واغوستل چې د هغې مضامین په کښې هم دي، خو د دې ګڼې اولنی مضمون چې د زبیر اثرت دی د شل دویشتو صفو مضمون دی، نو مونږ ویلی شو چې طاهر افریدي چې کوم زمونږ د پښتو ډېر جدید ډېر لوی افسانه نگار هم دی، نقاد هم دی، ادیب هم دی، او جرس زمونږ د پښتو ډېره معیاري رساله وه، هغې به کرښې په کرښې خپلې د رسالې چې کوم مضامین به را بل شاعري به یې راتله. او ما کتل دی، زما مشاهده ده کراچۍ کښې ما هغه لیدلی دی چې هغې به کرښې په کرښې هغه مضمون لوستو چې څه غیر معیاري خبره زما په رساله کښې چاپ نه شي. دومره معیاري ادیب و، دومره معیاري رسالې کښې، او په دومره لوی زخیم نمبر کښې چې اولنی مضمون د زبیر اثرت چاپ کېږي، نو دې له مونږ اندازه لګولی شو چې په هغې باندې به مدیرانو او سینیئر ادیبانو ما د زبیر اثرت په لیک باندې څومره اعتماد کړو. د هغې نظمونه هم ښکلي، د هغې نظمونه هم ښکلي. د هغې یو بل غزل نه به زه دوه څلور شعرونه ووایم، بیا به وخت به مضمون صاحب ته پرېږدم. غزل یې دی وي: ښایستونو یې سر وخوړ د رنګونو پاتې نه دی، ښایستونو یې سر وخوړ د رنګونو پاتې نه دی، پېښورو ساغه خار د سرو ګلونو پاتې نه دی. ښایستونو یې سر وخوړ د رنګونو پاتې نه دی، پېښورو ساغه خار د سرو ګلونو پاتې نه دی. او ګونې زړې وچې شونډې سوې سوې سېرې وینم، ګونې زړې وچې شونډې سوې سوې سېرې وینم، هېڅ رونق مې د زلمیو د مخونو پاتې نه دی. او ډېر خوبونه، ډېر خوبونه ستا تر څنګه ما په خوب کښې ولیدلي، په خوب کښې خوبونه لیدل. خپله شاعرانه ترکیب ده: ډېر خوبونه ستا تر څنګه ما په خوب کښې ولیدلي، وې خو سترګو کښې تعبیر وسته خوبونو پاتې نه دی. ډېر خوبونه ستا تر څنګه ما په خوب کښې ولیدلي، وې خو سترګو کښې تعبیر وسته خوبونو پاتې نه دی. او د ګمان وینه ښه ډېره ارزانه د اجناسو نرخ ختلی، وینه ښه ډېره ارزانه د اجناسو نرخ ختلی، چې هېڅ نرخ په دې وطن کښې د سرونو پاتې نه دی. وینه ښه ډېره ارزانه د اجناسو نرخ ختلی، چې هېڅ نرخ په دې وطن کښې د سرونو پاتې نه دی. نو زه به نور وخت مضمون صاحب ته پرېږدم، ځکه چې زبیر اثرت او د هغو یو عهد، یوه ناسته، یوه زمانه، زیاتې محفلې.
ډېره مهرباني ډاکټر صاحب، ډېره مهرباني، ډېر د خوند، ډېر د مزې باز د ډاکټر زبیر اثرت په حواله باندې تاسو وکړو، ډېر خوند یې وکړو، ډېره مزې وکړه. ورزه خپل بل درون خو محترم ډاکټر احمد محمود صاحب له او د هغې نه لږ نظر اخلو صغیره سره څه نظر شریکوي. ډاکټر صاحب تاسو ته په پروګرام کښې په خیر راغلي
په خیر اوسئ، ډاکټر صاحب ډېره مهرباني، خوشحاله اوسئ.
ډاکټر صاحب نو ستا خو پیر به یې هم دی که نه؟
یو خو ټکر صاحب پکې مې دا شروع کړو ځکه چې ګرمي ده سخته،
او زه پوه شم اواز بیا راغلی،
او دا زه د لاونج کښې ناست یم، نو اوس دا پی ټي سي ایل دی که نه، بل طرف ته وړی نه شم، نو بس لږه ګزاره مو کوي. ښه،
خیر دی، خیر دی، خیر
دی. نو زبیر حسد چې کوم دی، ډاکټر زبیر حسد، په ده باندې خو خبرې وشوې. او اقبال خان چې کوم دی، د ده د پیدایش، زما دا خیال دی چې د پیدایش میاشت که لاندې باندې شي نو دومره خبره نه ده، اصلي خبره چې کوم دی یو شاعر کم کار کرے کار باندې چې کم راګه ته ډېر اهمیت ورکول پکار وی پیدائش کا پریر شو کا مارس شی نو آگے باندھے دم لاندے باندھے نو راضی کہنا زیادہ توجہ چکم دے مونگ دے تو ورکول پکار دی چیرا کار کرے دے اس کار کرے دے کم ڈگر شاعر دے یا عدد دے یا لکھن کے دے نو کم خبر ہی چیئے اور باندھے وش ولے زمان دا خیال دے چی زبیر حسرت آگے لکھن کے دے چی زمین سرے تقریباً چکل دے پخبت پوشوے دے نو زمین سر ناس پاس دے خبر اتر زیادہ اگر عمر کی کشر دے تو لکھ دے چیر وک لکھن کے دے اور زبردار چیز ذہین لکھن کے دے ہو خاغلی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر اسماعیل کو ہر چھ دد کم کم تعریف نہ اکڑلو زما خیال دے جسم مستور لی پکار دمرا مستوری تو کہیں پکار چلتے بیا کار نہیں کی رہے بوئی چیز کو بچا سی تمہارا لوئی لکھن کے مات ضرور کار ضرورت نہیں سکے نا نو زما دا خیال دے چھ لکہ ڈیر متناسب تنقید پکار ہوئی زما خلا غوارن دا گوہر صاحب نا او گوہر صاحب لکہ ڈیر تجاوز اکرو ڈیر زیاد تجاوز دا سی اکرو چھ ڈیر زیاد تاریخوں نے اکرو نو آگا تاریخوں نے جکن بھی ٹھیک ہے دا کم جرس دا کے جکن میں جرس نمبر کے جنازہ نمبر کے چکم دے زبیر حسرت دے مقالے دے نغور کرو اوالے ورکرا نو آغا دے پا غور باندے گوری کرنے کو ہر سے نو بیاجی را کبھی خبری کری زبا خیال چھے ردے باندے پا لگا لگا پا کہی لگا مطلب دے چھے بیا با روایت کئی بے پل آرائی با روایت کئی نو زو پا یو یو دغه باندې خبره نه کوم چې دا غزل څنګه دی او نظم څنګه دی او تحقیق څنګه دی تنقید څنګه دی خو بس صرف دا ټوله خبره په یو خبره کې راغونډوما چې دومره لکه په تعریف کې او په دغه کې چې کوم دی نو دومره مبالغه زما خیال دی چې دا هغه لیکونکي سره هم زیاتې وي لکه دا دی چې هغه ښه او بد اړخونه به په دغه کې زبیر چې کوم دی زه دا منم چې زمونږ چې کم کلاسیکی ادب دی او کم کلاسیکی دور دی په دې کلاسیکی دور باندې چې چا د دې کلاسیکی دور مطالعه کړي ده زمونږ په ځوانانو لیکونکو کې نو پای کې زب زبیر په اول نمبر ورکړم چې دی په اول نمبر دی د کلاسیکی ادب د مطالعه کوونکي په فهرست کې دی په اول نمبر دی د خپل کلاسیکی ادب ډېره مطالعه کړي دا ډېره خبره ده زمونږ د اکثر نو چې کوم زمونږ لیکونکي دي هغه ځوانان دي اور تب دے پورے زمونگا لکہ چکم خواہی بخی خواہی بخیلی دی آگی ہم تاہی کہ اکثریت دا سی بلکہ تول دا سی بھی چاہ گی رخل کلاسیکی عدب مطالعہ نو کری دے لگ کسان کو کی بھی چاہ گی مطالعہ کری اور پاگی کے چکم نے پاگا مشران کے پائی کے نمبر اول چکم بھی رازو کسان لکل اندر سے خواہی بھی بخی و کامل سے دی رخل کلاسیکی لیٹریچر اور دغا دے مغول چکم دور دے دغے دور ډېر زیاته ژوره مطالعه کړي او د هر یو نقطې نه چې کوم دی ځانونه خبر کړي او زمونږ په دې ځوانان لیکونکو کې چې کوم دی نو په دې کې زبیر حسد چې کوم دی زه په دې لحاظ زه ته تحسین ورکوم زه شاباشي ورکوم چې خپل کلاسیکي ادب لوستی دی بیا خصوصا خوشحال بابا زما نه چې اکثر شعر هېر شي زه زبیر دا کار دی چې حافظه یې هم ډېره ښه ده شعرونه به یاد وي نو زما نه چې کوم شعر هېر شي نو زه اکثر د زبیر نه تپوس کوم زبیر پہ یاد بھی یہ خدا نے خوشحال بابا کہ خوشحال بابا تاریخ ہوئی کتاب بھی لکھے لے اور خوشحال بابا سان دے کتاب یہ ہم لکھے لے نو لکھا دے بیا دے خوشحال بابا خوبنا یہ مکالے لکھے دے دیر اگد مکالہ دا یعنی خوشحال بابا جی کم خوبنا خوبنا مطلب دا نہیں جی کہ خوبنا لی دلی دی ہاں مطلب دے جی کم دے آگا ارمانوں دی یا کم جی کم دے آگا خوشحال بابا خوشحال کم تنقید وینو تنقید مونږ ته ځاسي پکاږي چې پای کې چې کوم ده اوس د چې کوم ده یو د ګوهر خان خټک د خوشحال بابا زوی د ګوهر خان خټک اغا کلب سیر یو کتاب ده سیرت النبی په موضوع باندې ده نو زبیر حسد چې کوم ده د هغه کلب سیر نه هغه شاعری راوستی ده او بیا دې ته ځان ته چاپ کړی ده کلب سیر شاعری نو هغه کې چې کوم ده د یو ځای کې لیکلي تربله زموږ په کلاسیکي ادب کې چې کوم ده یو تربله چې کوم ده نو په کلاسیکي لیټریچر کې زموږ ده وبله دا لفظ راځي وبله او د دې په کتاب کې چې ما وکړو نو تربله لیکلې ما زبیر ته وی چې دا تربله چې تا لیکلې ده نو دا تا د ګورحال خټک دا وبله لفظ ولې بدل کړی دی دا خو ته لکه ځان کې ځکه خو ډېر احتیاط پکار وي ځکه چې آینده آئندہ محقق چکم دے آئندہ محقق پستا کتاب نہ حوالہ اور کئی اور استا کتاب کے چکم دے تو وہ بلا پزائے بالے تربلا دے دا تربلا دا تاول کنے وہی من لائے چھے ہاں بس دا مانا شوئے دے نو لکہ دا دے چھے کل کل بے احتیاطی کئی اور پا دے ریسرچ کے چکم دے بے احتیاطی چکم دے دا دے مسئلے پیدا کئی پا دا دے چکارے دے زیاب کرے دے دیکھ ایس شک نشتا چکارے دے زیاب کرے دے اور کئی رحمان بابا مکتب چکم دے دو یو کتاب لکھے زبیر
خبر اثرات
اور نو پتی کہ دیر احتیاط پکاوی نو سرسو پر چدا دغه خبر دا کسی دے بردے چکم دے دا کسی دے بردے باندې مون پا پاکستان ٹیلی ویژن کے دے چکلا مون کمپیرنگ بکول نو پتی باندې مون یو پروگرام کڑیو نو پتی باندې عارف نسیم سے پاری بہی پروفیسر عارف نسیم سے آغا او یو ہدایت اللہ نعیم عارف نسیم سے پاچھو خیلی بہی اور ہدایت اللہ نعیم جو اندے بیمار دے خیلی ہوتا صحت پر کی ہدایت اللہ نیم چیز بردے 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 نیم سے پتی زور چیز بردے بردے نہ پوئی کم چیزا بردے دے کہ بردے دے خو با کسی دے بردے چکم دے پدے باندے زبیر اسد چکم دے در غد کتاب لکھے لے اکویٹی والا لکھ سنگ جگو ہر سے بوئی اکویٹی کے میں چاپ کرے دا زبیر حسد مشہران چکم دی دا اقبال خانوی چی دا دا پلار پا خیش کو کیوں سے دو نو دا پلار نا بلکہ ما دا زبیر حسد پی چی زمون مشہران اوریجنالی من دا خیش کوئی زمون مشہران چکم دی دا دا خیش کو دی دا خیش کو نا بیا چکم دی مردان تلار لی او بیا د سید احمد سید احمد شهید بریلوی چې کوم هغه جنگ و په دغه کې کوم د مجاهدینو جنگ شوی دا د نوخار سره د ترکو ډېرې باندې هغې ته د پیر سبق جنگ وی او د نوخار جنگ ورته هم وی نو وایي چې د ده مشران چې کوم دي نو په دغه جنگ کې شامل وو د مجاهدینو طرف نه او د چکم تعلیم دے نو د تعلیم په باره کې چې کوم زمونږ سوال نه نگارو لیکل کړی دی نو هغه ټول دا لیکلی چې ایف اے د فلانی کالج نه وکړو بیا بی اے د فلانی کالج نه وکړه ایز ا ریګولر کین دے خو لکه څنګه چې اقبال خان وی نو د نه پوهیږم چې دا اوس چې کوم کتاب پښتانه لیکوال دي همیش تر چکر دا خو د زبیر اسد په ژوند باندې بلکې دا معلومات خو زبیر ورکړي وي نو په د پښتانه لیکوال کې هم دا لیکلي چې ایف اے د فلانی کالج نه وکړه او بیا بی اے چې کوم دی مردان پوسټ ګریجویټ کالج نه وکړه او بیا لکه دا نه چې پای کې بیا پکا دي چې کده پرایویټ تعلیم کړي بیا پکا دي چې کده دغه کې دا کریکشن شوی وي چې دا نه راغلی ځکه چې دا دا خو آینده لپاره چې کومه زموږ سټوډنټس لپاره دا لکه مس ګایډینګ یو سچویشن پیدا کوي کنه
دا څنګه خبره ده بالکل څنګه خبره تاسو
او نو او بل دا چې اقبال خان او ګوهر څه ډول دا وي چې زبیر حسن چې کومه پی ایچ ڈی په کامل سیف کړی ده نو دا باندھے یو خدای دې پاره غزلزار باندې چې کوم ټایټل چاپ شوی دی نو پای باندې ځینې خلکو دا تنقید کړی چې دا ټایټل چې کوم دی دا یو ځای نه تیار راخسته او دلته چاپ کړی اوس لیکلی نه دي چې دا فلانی ځای نه ما راخسته دی غالباً د فیض احمد فیض دغه دی چې تر راخسته کار ځای راخسته هغه دا تیار راوړې په دې غزلزار باندې چاپ کړی دی نو لکه دا دی چې احتیاط چې کوم دی په دې ټولو شیونو کې احتیاط پکار دی بل چې د دې کوم خبرو کړو ګوهان صاحب چې د راپاسی او غیر متعلقه خبرې وي خو یو مکه په دې نه وي یو دی پکې نو د دې څه هم اتفاق کومه دا کو د دې د عدد داسې دی چې زه خامخا تنقید بکې دا زمونږ چې د چاربی ته مشاعره کوله په دې پښتو کې نه کې نه پای کې دی راپاسی دوه او تنقیدی خبریں شروع کی اور غیر ضروری اور ماں بیا پہ بل مکہ چکم نئے پتے دغه کې پتې کلچر ڈپارٹمنٹ پہ حال کی وہ پروگرام ہو دے دلر ان چرے والے ماں بیا و پوری بات گرا ڈاکٹر سے پہ چکم نئے یو خدا دے چې پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے بلدا چې پروفیسر ہے چونکہ گئے سڑے سا خبر چکم دی دے تو بخلا غد دی دغه څو یې وکړي چې څا خبره هو ډېر په طریقه او ډېر درنی پکار دي چې خلک دی هغه نه سبق والی نو ته هغه ورستو سټ کې راستې دی هغه غاده سره وال د لچې وای نو دا خنخ کار نو بل خبردار چې د بنیادی تور خو څنګه دی ډېر ډرنګ ماستر او په سکول کې او د خپل هم په خپل خبره تور کې دا وایي چې ما د ملازمت پیدا چې کوم دی د ډرنګ ماستر نه کړی و نو دا ډرنګ ماستر چې کوم دی دا چې کوم دا ځهین خلک وي هغه دا ڈرائنگ داری بیر خوی ابے زبیر خبیر پر دیکھ شکتی سے جزا ہی سڑے ہیں ڈرائنگ ہے دیر زیاد کرے نو بیا دے آگے نا چکم نے سکول ماسٹر ہو دے سکول نا چکم نے پخپل دا چکم اقبال خان ہو جزے صرف میٹ سڑے رہے بلکل جو اسے اتفاق کو میں دیر خواری کا خو دیر محنت سے سڑے رہے اور دیر صرف میٹ آن سے پخپل کری دی اور بیا دے پبلسس کمیشن پر پروبا میں چکم نے کالی جنو تراغ لے رہے بیا پر کالی جنو کی سوق سے کرے بیا آگے نا چکم نے ڈپوٹیشن بانے لارو ٹیکس بک بورڈ تھا د پورتو سبجیکټ سپیشلیست هلته یې څو کاله تیر کړي دي بیا کالجونو ته راغلو بیا په کالجونو کې چې ایسوسیټ شولو بیا باچا خان یونیورسټی ته راغلو پښتونخوا مطالعاتي مرکز پښتونخوا سرکل که دا داسې دوی ډپارټمنټ نوم نو هلته کې کوم دی دی بیا په باچا خان یونیورسټی کې کوم دی دبو د ایم فل او پی ایچ ڈی الکان پا ٹیچنگ کولا او بلکې دغی مقاله چې کوم نه پای کې بو پای کې ماجو سه بو ٹیچنگ کړي و دا د چې کنه آلته نو ماجو سه بو آلته نو لکه دا چې بیا آلته او بیا چې کنه دا ته پروموشن ملاو شو په 20 ګریډ ته نو بیا کالج یو دراله اوس به نن سبا په کالج نه کړي او په کار سره چې د پرنسپل یو خدای اکثر پرنسپل چې کنه ری بای پاس کوي نو لکه دا چې د پدر ینګ ایج کې ډېر په ځانې په عمر کې څنګه ده نو د دې پروفیسورې درجه تر څه درې ده او موږ باندې خوشاله یو چې زمونږ کشر هم ده مګره هم ده او بل دا چې زمونږ د دغه د ناس په پاس سرکل کې کوم ده هغه یو ده او زه بالکل د ګوهر سره په دې خبره کې اتفاق کوم چې دا فیلډ چې کوم دی یو فیلډ دی دا ډېر فیلډ دی افسانه هم دا فیلډ دی شاعري دا فیلډ دی تحقیق دا فیلډ دی او ریپورتاج هم دا فیلډ دی یو ریپورتاج هم لیکلی
کتاب مرموم صاحب اخر کې به یو منټ دوه منټه تاسو نه غواړم شریف ہدایت اللہ نعیم دی خبر وضاحت فارسی دا برد دے او کا برد دے نو پدې کې فرق دا دی چې برد چې کوم دی د په فارسی کې غلام ته وي نو هغه بدا وی چې ر د غلام قصیده یره غلام قصیده لیکي خدا سي نه ده دا لفظ عربی دی دا پیخ سره دی برد دی برد په عربی کې یو قسم صادر ته وي او لکه کم دی ته وي د نبی علی سلام چې کوم صادر مبارک او هغه ته به کم دی والے وي نبی علی سلام دا نو دی هغه یره د کم دی والے قصیده
بیان کی
پروگرام وقت بالکل او زما پروڈیوسر نوشروان قلندر لے عزت رکھے بلو اللہ مستارو او حقیقت تصور
پدې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو Thank you.